د مازیګر 15 بجې شوې دن کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونه په دې اخرنۍ خبري غړې کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د افغانستان په بدخشان ولایت کې د زمکه خویدو له وجې د سیمو سیدونکو ته د اوختې مرګ جوړل په اړه اورې د غراز د پاکستان حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالبانو د کمیټې د یو غړي د تازه سرګندونو په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي د نوو پیښو په پیښور کې د قبایلي سیمو سیدونکو ته د کرایې د کورونو په پیدا کولو کې د ورپېښو ستونزو په اړه رپورټونه درته لرو. په قبایلي سیمو کې د فوټبال لوبې او په مندو کې د لوکاټو د باغونو را رسیدو په اړه رپورټونه هم درته راوړي. خو په پیل کې خبرونه اورو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د یوې غونډۍ د خویدو له امله په سوونو افغانانو د وژنې نه پس نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم دی. په تېر یو شواروس کې په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې وو کسان وژل شوي. نن په اسلام آباد کې په منځني ختیځ کې د پاکستاني سفیرانو درې ودانې غونډه پیل شوه. مشال خبرونو تفصیل. نن په ټول افغانستان کې د بدخشان د وروستۍ طبیعي پیښې له کبله ملي ماتم دی. په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې به د افغانستان په سفارتخانو افغان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلي په مشرۍ یوه حکومتي ډله بدخشان ته تللې او هلته یې له متاثره کورونو سره لیدلې. په دغه وخت خلیلي وویل امدادي کارونه یې پیل کړي دي.
ما مردم آسیب دیده ی منطقه هم نوایی و هم دردی داریم.
مګد دغه پیکل زیارمن او خلګو سره خواخوږی لرو او همکاروی او پینوان دی ملي دندې او دولتي ټول ستاسو په خدمت کې دي او اکثره مرستې پیل کیږي او پیل شوی هم دي او راوړی مو هم دي او نور مرستې هم در رسیدو په حال کې دي او نړیوالو څخه هم مګ ډیر ژر مرستې غواړو او په نړیواله سطح او د ملګرو ملتونو په سطح
او عمومي او بین المللي خواهیم داش.
د جمعې په ورځ له غربي مخې په ارګو ولسوالۍ کې د یوې غونډۍ د خویدو په پیښه کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. جمهور ریاست وایي په دې پیښه کې ښایي شاوخوا 300 کسان مړه شوي وي. ولې چارواکي یره څرګندوي دغه شمېره زیاتېدلی هم شي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د څه باندې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. د مړو شوو کسانو غایبانه جنازه هم شوې ده. په کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې وو کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه پیښې د ښار په پاکستان بازار سایډ ټاون او رنګي ټاون او قصبه کالونه په سیمه کې مخې ته راغلي دي. په وژل شوو کسانو کې د ایم کیو ایم ګوند دوه غړي د کراچۍ د محکمې یو وکیل او د یو شخصي سکول پرنسپل هم شامل دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیښې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې دغه ښار په بیلابیلو برخو کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د لټون عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې یې 14 مشکوکه کسان نیولې دي. د طالبانو مذاکراتي کمیټې وایي که چېرې په ملک کې پوځي عملیات پیل شي نو دغه خانه جنگي پیدا کولی شي. د دغه کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي باید دواړه غاړې د مسلو حل خبرو د لارې راوباسي او زیاتوي طالبان خبرو ته تیار دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې نن په اسلام آباد کې د خارجه وزارت په ودانۍ کې په منځني ختیځ هیوادونو کې د دغه هیواد د ټاکل شو سفیرانو درې ورځنۍ غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې به د منځني ختیځ هیوادونو سره د پاکستان د تعلقاتو جایزه اخیستل کیږي. په دې غونډه کې به ایران او ترکی سره په تعلقاتو په یو ځانګړي نشست کې خبرې اترې هم کیږي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې سفیران به د منځني ختیځ هیوادونو سره په اقتصادي توانایي او د سرمایه کارۍ په موضوعاتو زیاتې خبرې کوي. دا مهال د منځني ختیځ په هیوادونو کې په لګونو پاکستانیان میشتي او د پاکستان د زرعي مبادلې زیاته برخه هم د دغو هیوادونو نه پاکستان ته ترلاسه کیږي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره ایس پی آر وایي چې نن غرمه په کم 12 بجې په باجوړ قبایلي سیمه کې د افغانستان له لوري ګولهبارۍ کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. د یادې ادارې لخوا جاری کړل شوی بیانیې کې نه خو د پیښې مشخص ځای ښودل شوی دی او نه د وژل شوي سرتیری شناخت په ډاګه کړل شوی دی. تر دا مهال افغانستان په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د افغانستان سره څه د پاسه 2000 کیلومتره اوږده پوله لري او وخت په وخت دواړه هیوادونه په یو بل د دا ډول تورونه لګوي. د کورمې قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه ایجنسۍ د میرو کاسي سیمې نه د ځایي ولس په اطلاع امنیتي سرتیرو د چاڼیدو عملیاتو وروستو په ځمکه کې خخ 15 بمونه ناکاره کړي دي. په کورمې قبایلي سیمه کې د ځمکې خخ بمونو له وجې وخت په وخت ولسي وګړو ته مرګ جوړه اوړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. هند دغه هیواد په شمال مشرقي ریاست آسام کې د درې ورځو تشدد د هغو پیښو نه پس چې پکې دیرش مسلمانان ووژل شو پوځي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د آسام پولیسو د روانې اونۍ په سر کې د دغو پر تشدد وژنو تور په سیمه کې میشت په بودو قبایلو پور کړی دی. دغې سیمې ته د ګاونډي هیواد بنګلادیش نه مسلمانان ورغلي دي. په هند کې د پارلماني ټاکنو بهیر روان دی. په دغو ټاکنو کې د سغدري د هندي سیاسي ګوند بي جي پي لخوا د ودري اعظم امیدوار نریندر مودي تیره اونۍ ویلي وو چې هغه وزیر اعظم شو نو بیا د آسام کې په غیر قانوني توګه میشت مسلمانان دي خپل هیواد ته ستنېدو لپاره خپلې کړې وتړي. د سارونکو یو ډله وایي چې د شام په شرقي برخو کې د مخالفو اسلام پالو یاغي ډلو ترمنځ د څلورو ورځو پنختو کې 2 شپې کسان وژل شوي دي. د شام په اړه په برتانیې کې میشته د بشري حقوقو د سار ډله وایي چې دغه پنختو له امله د مشرقي صوبې دیالو زور نه په سلګونو کورنۍ په کډه کولو مجبور شوي دي. د نختې ترهګري شبکې القاعده سره تعلق لرونکي نصره فرنټ او د القاعده نه بیلې شوې وسلوالې ډلې اسلامک سټیټ آف عراق ترمنځ شوي دي. دغه دواړه یاغي ډلې د تیرو څو شتون د شامی رژیم نه د قبضه شوې ځمکې په سر په جګړه کې بوخت دي. او وروسته خبر ده چې د عراق د سونی میشت صوبې انبار پر رمادي او فروج خارونو کې تاوتریخوالی بغیر د سزر نه دوام لري. تر څو ورځو وروسته سختو جګړو وروسته پرون ناوخت د رمادي په مرکز کې یو موټری بمی چاودنه هم وشوه. په ځینو رهایشي سیمو د هوایي بمباری او توپو ګولۍ هم پرې وتې دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. افغان چارواکي وایي د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د سیلابونو ځمکې خوېدو له امله شاوخوا 300 کسان مړه شوي دي. په داسې کې پاکستان له افغان حکومت سره کومې مرستې کولی شي؟
واقعا پکار دی چې پاکستان داسې یو پیشکش وکړي افغانستان حکومت ته. ډاکټران لېږلی شي، دوایانې لېږلی شي، کم زخمیان دي هغه پاکستان ته راوستل شي.
د پاکستان له حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالب وسلوالو د کمیټې یو غړي ویلي چې پاکستان چې د پاکستان فوج د طالبانو پر ضد عملیات کوي نو په هیواد کې به کورنۍ جګړې پیل شي. د چارو یو شنونکي په حال کې وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو روان بهیر یوازې د رسنیو په خبرونو پورې محدود پاتې دی.
هر غاړه زیات کوشش کوي چې هغه خبرونو د لارې دغه خبرې خلکو سره شریکي. بل دواړه غاړې خبرې کوي خو تر اوسه پورې نسل چک خوده دي نه داسې اشاره ورکړي دي.
او له شمالي وزیرستان پیښور ته کډه شوي تنان وایي خلک ورته د یو امنیتي خطر په توګه ګوري او د استوګنې لپاره د کرایې کورونه نه ورته ورکوي.
د شمالي جنوبي وزیرستان د خلکو سره الریډي آی ډی کارت په جیب شوی. پیښور ته راغلاوی د امر چک پوسټ نه اکراس کړی وی نو دلته سکیورټي ریسک شو.
د خبرونې تر پایه مو ملتیا. دا هم اولنی رپورت. اوریدونکو، د پاکستان حکومت د افغانستان په بدخشان ولایت کې د ځمکې خوېدو په پیښه کې د سلګونو تنانو پر وجل کېدو ژور خفګان ښودلی او د سیمې له ځپل شو خلکو سره د همدردۍ څرګندونې کړې دي. شنونکي سوایي چې پاکستان په دې مشکل وخت کې له افغان حکومت او د بدخشان ولایت له اغیزمنو شویو خلکو سره کومې مرستې کولی شي په اړه له اسلام آباد د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د پاکستانی خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس لخوا د خالی پورس جاری شوی بیانونو کې د افغانستان په بدخشان ولایت کې په قدرتي آفت خفغان ښکار کړی شوی دی او پیخه کې دمړ شوی او جوبلو خلکو کورنۍ سره پکې خواخوږي کړې شوې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی پاکستان ته د بدخشان په پیخه افسوس دی او موږ به د سخت وخت کې د خپلو افغانانو رونو خويندو سره اوګه پوګه ولاړ یو. آیا د پاکستان لخوا د غمرازی بیان پوره دی؟ په دې اړه مو د سیمهیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینت تاسو کو نو دوی چې هر څوک پاکستان بدخشان ته درنه مشندري نشي رسولې خو بیا هم ورسره په ډیرو طریقو مرسته کولی شي. دی وایي
پاکستان د منځ غمرازی ښکار کړی دا وزیر اعظم په یو پیغام هم لګلې خو واقعا پکا دی چې پاکستان داسې یو پیشکش وکړي افغانستان حکومت ته چې هغه کوم قسمه کومک دې موقع باندې کولی شي ځکه چې پاکستان ګاونډي هیواد دی اسلامي هیواد دی نو داسې یو پیشکش خو پکار دی. ډاکټران لیگلی شي دوايان لیگلی شي او کم زخمیان دي هغه پاکستان ته راوستي شي د علاج لپاره مالی امداد پاکستان کول شي نو دا ډېر لاري دي.
د یادونه دا چې بدخشان د افغانستان په شمال کې پروت ولایت دی چې پولی یې د پاکستان د چترال سیمې نه علاوه د چین او تاجکستان سره هم لګېدلې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي دوی لا هم په بدخشان کې د غرد خوېدو له وجې د مړو شو شمیره په کره توګه نشي خودلې. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان چارواکو د دغې پیښې د مړو شمیر 400 او ځینو بیا شاوخوا 2000 خودلې. د دې ادارې د خطر کمولو چارو د څانګې مشر انجینیر سردار محمد زرمتی وایي چې د ځایي خلکو په مشوره هغه سیمه په هدیره بدله کړې او یو ډله ییز قبر ترې جوړ کړی چې د غره د خوېدو له امله لاندې شوې ده. له ښاغلي زرمتی سره په دې اړه په کابل کې زموږ د خبریال نسیم شفق امریکا تاسو ته ورو.
زرمتی صاحب کراتو وایست د بدخشان د وروستۍ پیښې د تلفاتو په اړه دقیق ارقام ترلاسه شوي کنه؟
دقیق ارقام ترلاسه شوي نه دي، فقط تخمینی ارقام 260 نفر دي.
نو مخکې خو والی ویلي وو چې د 2000 څخه زیات کسان هلته خاورو لاندې شوي.
والی صاحب دی کوم هغه لوري تر اوسه هلته سروې نه ده نهایي شوي. هغه ګروپونه چې په سروې کې کار کوي تر اوسه موږ ته دقیق معلومات نه ده کړی. او والی صاحب هم چنان باز بین المللی مؤسسی چې دا ارقام تر لاسه کوي نو د خپل موږ سره شریک کې بعد از دې نشرات ته ورکړي.
نو اوس هلته د ژغورنې عملیات څنګه روان دي؟ تر اوسه هم څه کړي دي؟
تر اوسه پورې عملیات دا څه دي چې هغه ساعت چې لغزه شي کړی وو هلته تر 300 فامیلونه پورې تر دې خبرو لاندې دي.
نو آلته د ژغورنې ټیمونه اوس فعالیت لري کار کوي.
ژغورنې ټیمونه هغه ابتدایي یا رفع د اسسمنت هغه تر رسیدلې دی. آلته تفصیلي ارزیابي دریان لري تر اوسه پورې نه ده ختمه شوې.
بله زرمتی صاحب، کوم دولتي پلاوی چې تللی و آلته هغه څه ترلاسه کړي؟ هغه څه وایي
دولتي پلا اویل ټول یو مواد سره چې بین المللی مؤسسات هم انکسوی و او همچنان زمنگ اداره او وزارتخانه دغه لزان سره وړي دي محل دی حدیثه ته ځان نه رسولي دي.
بله زرمتی صاحب، نور اقدامات به مو سوي د اوس لپاره عاجل اقدامات او مهم اقدامات چې تاسو به وکړي؟
اوس خو خبره ده چې موضوع د احیاء مجدد دی، یعنی هغه انسانان چې دی کوما په حالت کې دي هغه باید دواګانې او خوراکي شیان ورته ورسېږي چې د هغو ځوان بېرته احیا شي. ورپسې د موږ د بازسازي کارونه دي چې هغه زموږ اداره خاص پېژني چې د هماهنګي فعالیتونه سرته رسوي.
بله انجینر صاحب زرمتی، هلته هغه کوم مړي چې تر خاورو لاندې دي د هغو سرنوشت به څنګه کېږي؟ د هغو د جسدونو راایستل به څنګه کېږي؟
هغه د خلکو په مشوره سره هغه په یو قبرستان باندې بدل شو. هغه ژوندنه دي چې هلته له خاورو نه بېرته ویستل شي. دغه همچنان هلته ټول چار څومره فامیلونه وو هغه څوک چې امکانات یې د هغو د ایستلې وو او د دې لغزش په څنډو کې پراته وو هغه ویستل شو.
د بدخشان ولایت د پیښې په اړه په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې لیو چارواکي انجینیر سردار محمد زرمتی سره مو په کابل کې زموږ د خبریال نسیم شفق مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان له حکومت سره د امن خبرو کولو لپاره د طالب وسلوالو لخوا د ټاکل شوې کمیټه غړی مولانا یوسف شاه وایي چې د پاکستان پوز د طالبانو پر ضد د عملیاتو پریکړه کوي نو په ملک کې به خانه جنگی پیل شي. نوموړي زیاته کړې چې طالبان د امن مذاکراتو پر مخ بیولو ته تیار دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د طالبانو مذاکراتی کمیټي وایي چې ملک کې امن فوجي اپریشن د لارې نه بلکې مذاکراتو د لارې راتللې شي. د طالبانو مذاکراتی کمیټي کوارډینیټر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې اپریشن لوجې په ملک کې خانه جنگي شروع کې دی شي، نو حکومت لا د اپریشن نه ډډه کول پکار دي او ټوله توجه د مذاکراتو طرف ته وګرځوي. نوموړي وویل چې طالبان په موجوده حالاتو کې هم د مذاکراتو لپاره تیار دي او حکومتي کمیټي او طالبانو شورا ترمنځ راتلونکو ملاقات لپاره وخت ټاکنه نه ده شوی، خودی لڑکی طالبانو سره پرابطہ کی دی. مولانا یوسف شاہ زیات اکڑا
مذاکرات کو دوبارہ انشاءاللہ شروع کی دن کی دی براہ راست بدوارا کمیٹی کی دی اور زیر تعلیم سوائے گا بس تاریخ مبارک کے لئے فیصلہ میں نے سوائے دی انشاءاللہ فوج مکی من سر نمائندہ سامل ہوا مذاکراتی عمل کے مسلم انشاءاللہ آگا نمائندہ رکھنا سامل.
خبریال او سیمائی زوچارو کارپو طاہر خان وئی چی دوان ڈلی پا زائد سا عملی گامون پورتا کولو زانون یہ صرف تر بیانون پورے محدودہ کڑی دی.
میرا عجیبہ دا چھے دا طالبان و دا حکومت ترمن لکم دا خبر و پروسا شروع شوی و نو پا نسبت پیغی کی دا پرمختگ یا سنجیدی خودل و پا زیبان دی ہر غالا آگوی زیاد کوشش کی چی اگا پا خبرون کی پاتیشی او زیاد دا خبرون دلارے دا خبر خلق سر شرکی بلا خبر دا دا چھے دا پرمختگ زمان پا نظر بانے زیادہ پینے کی گی چھے اول دسی او سوچو چھے روختن بنوی بل چھے کم اگا لچک پا کار دی دوارو غالونا دوارا غال خبری کئی خود روس پورے نس لچک خود دے نئے دا سے اشارے ور کری دی چھے دا خبر دا پروسا مخکلہ لشی او سکانگابی پکیوشی.
یاد دیوی چھے داخلہ وزیر چودری نثار علی خان پخپل یو بیان کی ویلی ہو چھے زنی خلق پا مذاکراتی عمل سیاست کوی او دا شان با مذاکرات مخپوڑان دے بوتلل گران شی، نو سبا یعنی دا گل پورس با وزیر اعظم نواز شریف دا ٹول احوال نہ خبروی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوردونکو، د پاکستان په کراچۍ ښار کې کلیوي خواله تیر وسو میاشت راهیسې د لټون عملیات روان دي، نو لبلې خوا دغه ښار په بیلابیلو برخو کې تیر شپه اووه کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ایم کیو ایم ګوند دوه غړي، د کراچۍ د محکمې یو وکیل او د یو شخصي سکول پرنسپل هم شامل دي. دا چې په کراچۍ ښار کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو روان عملیات تر اوسه څومره اغیزمن ثابت شوي دي، په اړه د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
په کراچۍ ښار کې تیر شپه د تشدد پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د لټون عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي په دغې عملیاتو کې دوی تر اوسه 14,000 مشکوک کسان نیولي، خو بیا هم په کراچۍ ښار کې وخت په وخت د فرقیز او نور تاوتریخوالي پیښې مخې ته راځي. شنونکي وایي په کراچۍ کې د لټون د روانو عملیاتو درېیمه مرحله شروع شوې، خو لا هم امنیتي ځواکونه په ښار کې د فرقیز او نور تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان په دې اړه وایي، اپریشن مثبت نتائج تر اوسه مخې ته را نغلل. دا خبره صحیح ده چې د دې اپریشن وروستو په کراچۍ کې د وژنو کچه راټیټه شوې ده، خو دا هر څه عریضي ښکاري ځکه چې اوس هم په ښار کې وخت نا وخت په ناڅاپي توګه د تشدد پیښې تیزی شي. په ښار کې د فرقې تاوتریخوالي دا حالت دی چې سهار د یوې فرقې سړی ووجل شي، نو تر ماښامه د مخالفې فرقې سړی هم وژل کیږي. د دې نه ښکاري چې امنیتي ځواکونه لا هم په دغې پیښو کې ککړ اصلي کسانو ته نه دي رسیدلي. د توصیف احمد خان په خبره د ښار هغه سیمې چې هغه د وسلوالو ډلو د مرکزونو په توګه پیژندل کیږي، هلته اوس هم پولیس او نور امنیتي ځواکونه نشي ورتلی، او همدا وجه ده چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ او قلنګ اخیستنې په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی. بلې خواته د کراچۍ تر ټولو لوی ګوند ایم کیو ایم وایي د روان اپریشن په مهال د دوی د ګوند غړي نیول کیږي او بیا د هغوی مړی موندل کیږي. د یاد ګوند چارواکي په نیم فوجي دستو رینجر ځواک تور لګوي چې دوی د دغې کسانو په نیولو او رکولو کې لاس لري، خو د رینجر ځواک د چارواکو لخوا د ایم کیو ایم دغه تورونه رد شوي دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي په کراچۍ ښار کې روان عملیات یوازې او یوازې د شورخوخو په ضد دي. د هغه په وینا په کراچۍ کې به تر هغې عملیات دوام ولري تر څو په دغه ښار کې په مکمله توګه امن نه وي راغلی.
ان
شاید حیات وای په کراچی کې د بدامنۍ د ختمولو په مخه پولیس هغه علاقو ته ځي چرته چې مونږ ته معلومه وي چې جرایم پیشه خلک هلته شتون لري. په کراچی کې روان عملیات د کوم مخصوص ګوند په ضد نه دي، بلکې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد دي. یاد دیوی ایم کیو ایم گوند پا کراچی که دروانو عملیاتو پا محال ده دی گوند ده غړو پا ورکیدنه او ده هاگوی ده مړو پا مندنه ده زیارت پا ورس کربندیز کرده وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو دا.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا په تیرا پیښور کې د قبایلي سیمو اوسیدونکي د کرایې کورونو په پیدا کولو کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي اول خو ورته څوک کور په کرایه نه ورکوي، او که یو پیدا هم کی نو مالک تر بیا دوه تنه ضمانتیان غواړي. له پیښور پرې ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي رحم نور داول مشال ریډیو ته وویل چې پیښور کې د کرایې کور لپاره ډېر کوشش وکړو خو ځای ورته چا ور نه کړو، او مجبورن یې خپله کړه بیرته وزیرستان ته وړه.
نشته زیات تر چې کیم دا دیګن کا پیښور شه د کیر نیولې ډېر زیات تکلیف تا چې کیم دی تا ور سیمې څخه پر شاک نظر سره کسي او دا سه صحیح ریسپانس نه کوي. پښتنه مې چې کیما کړی ته د کیرې کنه چې یاره مثال چې کیم دی سره تعلق لري چې وزیرستان سره چې یاره نشته، او میر زیات تر چې کیم دا کوشش باندې ته خو باندې شابت اسوا چې اکثر به مشته مشکلات زیات وي. ائی ڈی پیس خلک په ډېر زیات ترغلي وي باندې سپیس کم دا کیم ځای ته ویرالي ځلکه ځنه ځای شه
وزیرستان سره تعلق درونکي یو بل کس محمد رسول وینا ده چې تیر گورنر انجینیر شوکت الله لخوا د کرایې کورنو لپاره د نوي قانون پاس کېدو وروسته ټولو قبایلو ته خیبر پختونخوا کې او بیا خصوصا پېښور کې اوسېدل ډېر ګران شوي دي.
خپل علاقہ شنشی پته کې دای په پېښور شنشی پته کې خپل علاقہ شه حالات خراب دي. په پېښور شې داسې نوی نوی قانوني نه وتر مخه تکړل چې غې دی واجب نه دی هغه په هیڅ صورت باندې نشي پیرا کوي یا کاغذي کوي. د دې مشته ډېر زیات مشکلات تا دې ټوله قبایل سره خاص کر د شمالي دی وزیرستان یا جنوبي وزیرستان د خلک سره الریډي آی ډی کارت په جیب شوی، او دلته کې پېښور تر غلا وې د امر چک پوسټ نه کرس کړی وي، نو کدا سکیورټي ریسک وي دا کاس په خپل. نو آیا دې پېښور ته الریډي رسیدل د دلته سکیورټي ریسک شو؟
د پېښور یو پراپرټي ډیلر حنیف الله وایي چې د کرایې د ځایونو لپاره د نوي قانون مطابق د پېښور اوسیدونکي دوه کسان به د کرایېدار ضمانت کوي، او د قبایلي سیمو څخه راغلي کسانو ضمانت ته څوک غاړه نه ږدي.
قبایل خلک ته څوک دي پېښور کې؟ نه زه به ورور دی پلار دی زوی ورور دی ورور خزه زماري نه نه اخلي. دا خو یو قبایل دا شي په پېښور کې څوک پېژني؟ دی وایي دا غټ تکلیف د قبایل لپاره. موږ ته وایي تاسو وایي چې موږ راځي تاسو کور نیسي څوک ثانیه کوم ځینې راغلي یې پېښور کوم څوک شته نه موږ ته پېژنګلي مو څوک شته وایي چې موږ نشته، یا موږ ته به تاسو دا ګوایان پیدا کوي تاسو به موږ یې پسې اګریمنټ کوي.
یاد دی چې د روان کال فروری په میاشت کې د خیبر پختونخوا په خاني گورنر انجینیر شوکت الله د ریسټریکشن اف رینټډ بلډینګ سکیورټی آرډیننس په نوم د کرایې کورنو لپاره قانون پاس کړو چې تر مخه کرایېدار خپل او د کور د غړو پوره تفصیل ورکولو او کومه ضلعه کې چې په کرایې اوسیږي د هغې ضلع اوسیدونکو دوه ضمانتیانو ورکولو پابند دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کلجونی سوګي داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو ته پوس کو سوګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز په یو مقاله کې راغلی قبایلي ولس په دې خبره ډیر مایوس دی چې د پاکستان حکومت پر ځای دی چې دوی د طالب وسلوالو له شر خلاص کی دا غوی د پخلاینې هڅې پیل کړې دي. منور شاه د دې لیکنې مهم ټکی اوروي.
دی نیوز ورسپانې د لیکوال افتخار مرشد لیکل شوې مقاله خبره کړې چې وایي یوې خواته وسلوال طالبان د قبایلو مشران وژني او د قبایلي ولس خلاف کارویان کوي، او بلې خواته په هیواد کې حکومت او ځنې خلک دا فکر کوي چې دغه طالبان پښتانه دي او د پښتنو نمائندګي کوي. د رویې قبایلي خلک ډیر خپه کړي دي چې هم وجل کیږي او هم پړ کیږي. لیکوال وایي د هیواد ټولو سیاسي پاټو په ورستۍ ټولګوندیزه غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان د ریاست نه خپه شوي قبایلي عوام دي، او په کار دي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت دوی سره خبرې اترې وکړي او پخلای کړي. خو د افسوس خبره ده چې وسلوالو او ترهګرۍ تر بل هر چا ډیر مالی او ځاني تاوان د قبایلي سیمو خلکو ته رسولی، او حکومت د خپل عوامو د ژغورنې پر ځای د وسلوالو د رضا کولو هڅه کوي. افتخار مرشد لیکي قبایلی او غیر قبایلی ټول پښتانه په دې خبره بد غني چې څوک وایي دوی د طالبانو په لویان دي یا ټول طالبان پښتانه دي. وسلوالو طالبانو کې د پښتنو او پنجابیانو په شمول عرب، ازبک او تاجک او یو شمېر نور نړیوال ترهګر شامل دي چې د القاعده سره مضبوط تعلقات لري، بلخوا اکثره پښتانه د سخت دریزه وهابي فکر مخالف دي. لیکوال زیاتوی د امن د خبرو اترو په لړ کې وسلوالو ته د قبایلو نمائنده حیثیت ورکوونکو دا خبرې هېرې کړې چې د باجول سالارزی، د اورکزو علی خیل، د کورمه توري او بنگش، د مومندو او دره ادم خیل مشران او د بډابیر امن لخرې د چا خلاف جنگیدلی او قربانی ورکړې دي، او زیاتره پښتانه په دې نظر دي چې طالبانو کې ورانکاری او مجرمان شامل دي. افتخار مرشد لیکي هغه په 1999 کال کې د افغانستان مزار شریف باندې د افغان طالبانو د بریټ پر مهال کندهار کې موجود وو چې د مزار شریف د قبضه په اړه د طالبانو یو کمانډر وویل په دغه خار قبضه کولو کې بنیادی کردار پنجابی طالبانو تر سره کړو. په دغه موقعه دوی پنجابی، عربي او د نورو هیوادونو طالبانو ته یو عمره عزت ورکوه او دوی قومیت نه بلکې مذهب ته اهمیت لرلو. لیکوال د دې مقالې په اخر کې وایي پښتانه خپل روایت لري چې پکې جرګه بنیادی حیثیت لري. په نورو روایتو کې وخت په وخت بدلون هم راځي. دا څرګندوي چې پښتانه جمهوریت خوښونکي قام دي او هر تن پکې د وینا حق لري، خو ځینې غیر پښتانه کارپوهان د خپل خیالاتو پر رڼا کې د دغه روایتو وضاحت کوي چې زیاتره د پښتنو د حقيقي ژوند سره سمون نه خوري.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجه
د مشال مارکا
په یو نیمه بجه
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجه
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجه
اور دن کو د خیبر پختونخوا د ثوابه ضلع د یونیورسيټیز د کونکو په پیښور کې د پریس کلب ودانای مخ ته احتجاجي کیمپ لګولې دی او د صوبي حکومت غوښتنه کوي چې دوی د پوهنتون تړل شوي فنډونه یا پیسې د بیرته ورته خلاصي کړي. شبیر احمد جان پرې له پیښور د رپورټ راکوي.
دا ثوابه ضلع سره تعلق لرونکي مشرانو مشال لیډو ته ویل چې دوی دغه احتجاجي کیمپ ځکه لګولې دی چې یو خواکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په صوبه کې په تعلیم او صحت میدان کې بیړني حالات اعلان کړی دی، خو ولې هم په داسې وخت کې د ثوابه پوهنتون فنډونه بند کړی شوي دي او د هغې لپاره په ځمکو هم شخړې دي چې له وجې د دوی د بچو راتلونکي په خطر کې دی او باید د دوی د سیمې نه منتخب شوي نمایندګان د دې ستونزو ته پاملرنه وکړي. جاوید انقلابي وایي
د موجوده حکومت چې کومه دعوه وا چې موږ به وار پوټینګ د ایجوکیشن کې کار کو نو دیو ما غروایتی طریقې کار اختیار کو وړا غو نه یونیورسيټي منزور شو نو هغه مطلب دا چې په ریس باندې دا هغه په ختمې دو باندې دا ضلع ثوابه زمون په پروینس کې د ټولو نه وړ ضلع دا او دا غي وسایل دا غي زمکا هغه ډیره کم ده، خو د دې باوجود د ټوبې کوسس په مت کې د هایډل پاور په مت کې په اربونو روپے فند جنریټ کړي او دا ردی حق ته
هم د ثوابه پونت د زدکونکو رتنظیم یو مشر اوسام اوایي چې زدکونکو ته د ولاندن ستونزه وي، خو ولی اوس ته فنډونو د بندېدو او د غرنګ د کافي ځمکه نه لرلو له وجې ستونزه نور هم سیوا شوې دي.
د یونیورسيټي فنډ بندېدل دا خو د ثوابه سټوډنټانو سره یو زیاتې دي، اوس هم په یونیورسيټي کې ډېر زیات مشکلات دي. زمونږ ثوابه یونیورسيټي دا یو وړه یونیورسيټي ده، لپاره نور ځمکه غسل غواړي یا نور بلډینګز جوړول غواړي، نور کلاسز پکار دي یا ګراوندز پکار دي. زمونږ په پښتون سیمه کې چې کم دي نو اول خو تعلیم عام طور زمون وګورو ډیر خلک میټریک نه پس ختم کیه نه پس بیا داسې خلک چې ایف ایس سی پوری وکړي بیا غیا تعلیم خپل پری دي. ډیر کم خلک زمون کو معاشره کې داسې چې یونیورسيټي لیول پوری لړ شي او چې کم نه هاي ایجوکیشن هغه حاصلې نو دا خو دا خلکو د پاره هم ډیر نه خطرې خبر.
ولی هم پدې لکم چې کله د ثوابه ضلع نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي او د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق درونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر ورور عقیب خان سره تماس ونول نو هغه ویل چې دا ستونزه به دوی ډیر زر هوار کړي. بخوا د احتجاجی کیمپ لگون کو وینا وا چې خو که د صحت انصاف په نوم باندې په اربون روپے لګول کیږي نو باید تعلیم سره د هم انصاف وکړي شي او دې طرف ته پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 15 بجې کې دونکو دی زما همکار مجید بابر را سره په سټوډیو کې دی لده د خبرونو لنډی سمور
نن په ټول افغانستان کې د بدخشان د ورستۍ طبي پیښې له کبله ملي ماتم دی په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې به د افغانستان په سفارتخانو افغان ملي بیرغ نیم ځوړند وي جمهور ریاست وایي په دې پیښه کې ښایي شاوخوا 300 کسان مړه شوي وي ولې چارواکي یره څرګندوي دغه شمېره زیاتېدې هم شي تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د څه باندې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړی و په کراچۍ کې په تېر یو شواروس کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې 2 کسان وژل شوي پولیس چارواکي وایي دغه پیښې د ښار په پاکستان بازار سایډ ټاون اورنګي ټاون او قصبه کالونۍ په سیمه کې مخې ته راغلي دي د طالبانو مذاکراتي کمیټې وایي کچري په ملک کې پوځي عملیات پیل شي نو دغه خانه جنگي پیدا کولای شي د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې نن په اسلام آباد کې د خارجه وزارت په ودانۍ کې په منځني ختیځ هیوادونو کې دغه هیواد د ټاکل شو سفیرانو درې ورځنۍ غونډه پیل شوه په دې غونډه کې به د منځني ختیځ هیوادونو سره د پاکستان د تعلقاتو جایزه اخیستل کیږي د پاکستان د پوځ مطبوعاتي اداره ایس پی آر وایي چې نن غرمه په کم 12 بجې په باجوړ قبایلی سیمه کې د افغانستان له لوري ګولباره کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی تر دا مهال افغانستان په دې اړه سندي ویلی د کورمه قبایلی سیمه پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلی چې دغه ایجنسی د میرو کاسی سیمه د ځای ولس په اطلاع امنیتی سرتیرو د چانی دو عملیات ورشتو په ځمکه کې خخ 15 بمونه ناکار کړی دي هند دغه هیواد په شمال مشرقي ریاست آسام کې د درې ورځو د تشدد د هغو پیښو نه پس چې پکې ډېر مسلمانان ووژل شو فوځي سرتیری ځای پر ځای کړی دي د سارونکو یو ډله وایي چې د شام په شرقي برخو کې د مخالفو اسلام پالو یاغي ډلو ترمنځ د څلورو ورځو په نښتو کې 26 کسان وژل شوي دي
لن خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناور
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په امن مذاکراتو او دغه لړکی د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي دي د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې د جمعې په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي چې حکومت او پوز د مذاکراتو لړکی سنجیده دي او دارنګ طالبان هم غواړي چې مذاکرات کامیاب شي خو بازي مذاکرات کار دي عمل کې سنجیده نه دي او دوی په دې خبرو خپل سیاست پکوي نو ځکه باز د ګل پورز وزیر اعظم د ټول احوال نه خبروم اداري وایي چې چودری نثار علی خان د خبرونه ظاهریږي چې دوی نور مذاکراتي عمل ختمول غواړي خدا به یو خف فیصله نوي او د سره با تر دې دما شوی پرمختګ باندې او بو وړي بل طرف ته چودری نثار علی خان په خپل هم د خبره مني چې د امن یوازینه لار مذاکرات دي او د مذاکراتو دوران د نامنه پیښو کې هم ښکارا کمی راغلی وو نو د وزیر داخله لخوا داسې هیڅ قسمه بیان یا اقدام با د ملک او اولس په ګټو کې نوي اداریا خیره کلیکی چې نړۍ کې هر چرته دا قسمه مذاکرات کیږي نو هغه ډیر پټ او خفیه ساتلی شي او چې د مذاکراتي کمیټې هم چاته پته نوي خو دلته د مذاکراتي کمیټې غړي هر خبره میډیا سره شریکوي نو ضرورت د دې خبرې دی چې باید د اصول په پام کې اوساتل شي او مذاکراتي عمل په سنجیدګۍ سره او په پټه مخ په وړاندې بوتل شي ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته بل طرف ته اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د افغانستان بدخشان ولایت کې د خټ راخوېدو له عمله ټول کلی د خاورو لاندې راغلي دي چې پکې په زرګونو خلک گیر دي او تر دې دمه په سونو مړی راويستي شوی دي بل طرف ته د دغه ځای گورنر وای پیخه کې تر 2.5 پورې خلک وجل شوې دي او د خټ راخوېدو وجه د 13 ورځو بارانونه دي خو افسوس دا دی چې د 13 دیارلسو کالو راسي امریکا او ناتو افغانستان کې میشته خدا سي خکاری چې د دوی د افغانانو د ژوند سره هیڅ سروکار نشته کدا سي نو نو پکار وا چې د جديده ټکنالوژي په بنیاد یې دغه خلک د خطر نه آگاه کړي وو اداري وایي چې په خپل افغانستان سره د اتحادي ځواکونو امدادي کارونو کې بوختي خدا سي ما چونکه د پاکستان چین او تاجکستان سره هم نږدې ده نو ځکه د دې ګاونډي ملکونو هم فرض جوړیږي چې د بې وزله افغانانو مرستې وکړي او دې سخ وخت کې د هغوی په کار راشي، ځکه چې کم خلک د خاورو او ګټانو لاندې گیر دي او لا ژوندي دي. د هغوی لټون او ژوندي راوستل یو اهم او ګران کار دی. ادارې اخره کې لیکي چې د دې پیښې ترڅنګ په ارګوز ضلع کې په 1400 کورونو یو بل خټ راښویدلې دی. دا راز جوزجان او فاریاب کې هم سیلابونو او بارانونو په سونو خلک وژلي او په زرګونو یې متاثره کړي دي. دا شان د کورونو، فصلونو او څارو په رنګ یې ورته مالی زیان هم اړولی دی. نو داسې حالاتو کې د ملګري ملتونو اتحادي ځواکونو فرض جوړیږي چې د افغانستان مرستې وکړي او راتلونکي کې د دا قسمه پیښونه بچ کېدو دپاره دوی ته جدید آلات ورکړي.
او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د صحافت نړیواله ورځې په پاکستان کې خبریالانو ته د ورپېښو چیلنجونو او فورن پالیسی مجلې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دویم پړاو د دې هیواد له امریکا سره پر اړیکو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې خپل اداریه د صحافت نړیواله ورځ په اړه ځانګړې کړې. په اداریه کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په درېمه نیټه د صحافت نړیواله ورځ مانځل کیږي، خو په پاکستان کې دا ورځ په خوشحالۍ نن مانځل کیږي. دا ورځ د حکومت کلینډر یا په ډایری کې داسې وي چې د صحافت د ازادۍ په اړه یو څو بیانونه خپاره کړي او د دې ورځې په اړه زبانی خبرې وکړي. ورځپاڼې کې په ټوله نړۍ کې خلکو ته معلومات رسول له دړکو سره مخ دي. په ځینو وختونو کې نیغ په نیغه بندیزونه یا سینسرشپ او په ځینو کې خبریالان نیول کیږي او یا ورته دړکې ورکول کیږي. ورځپاڼې د پاکستان خبریالانو په اړه لیکلي چې په دې هیواد کې صحافیانو ته د دړکو نه زیاتې خطرې دي. په دې هیواد کې خبریالان وژل کیږي. په دې وروستو کې د یو ټی وی چینل مشهور خبریال په کراچۍ ښار کې زخمی کړل شو. د ورځپاڼې په وینا له 2008 کال راهیسې په دې هیواد کې 4 خبریالان وژل شوي دي. په اداریه کې د رسنو ازادۍ د کلنۍ رپورټ په حواله راغلي چې له 1 لسیزې راهیسې میډیا په ښکته روانه ده. دغه ادارې په 2013 کال کې په 190 هیوادونو کې سروې کړې او وایي چې یوازې 2% رسنۍ آزاد دي. په دې کې 3 رسنۍ آزاد نه دي او باقي پاتې هم د اثر لاندې دي. په ادارې کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې استخباراتي ادارې غواړي چې د رسنو ازادۍ محدود کړي. په پاکستان کې په مبینه توګه خفیه ادارې په چټکتیا سره په رسنو اثر انداز کیږي. د دې ترڅنګ د سخت دریځو ډلو لخوا هم دړکې ورکول کیږي او سیاسي ګوندونه هم د خبریالانو آواز غلی کولو هڅه کوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د ادارې په پای کې لیکي چې په پاکستان کې رسنۍ هر ورځ د ولسی خدمات په برخه کې ډیر مهم کردار لري او بدلون ډیر په توندۍ سره روان دی. له هر اړخ نه د دړکو باوجود رسنۍ به خپل سر ټیټ نه کړي. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو کې به دوه کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ مقابله وي او دا ښایي چې له امریکا سره له مخکې نه خرابې شوې اړیکې پر ځای شي. دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي. که څه هم ولسمشر حامد کرزی دا تړون کړی و خو لاسلیک کولو نه انکار کړی دی. مجللی کې که څه هم امنیتي تړون تر مخه به ځینې امریکایي سرتېري په افغانستان کې پاتې شي، خو د دغه هیواد ته د ورپېښو چیلنجونو او نه هم د امریکا د خارجه پالیسۍ حل دی. مجلې 4 نقطې په مقاله کې راخستې چې له یو بل سره تړل شوي او باید امریکا له دغه هیواد نه د وتلو په صورت کې په پام کې ونیسي. دې سره به د امریکا او نړۍ امنیت خوندي شي. لومړی د ترهګرو مخه ونیول شي چې بیرته پټنځایونو ته لاړ نه شي او دا هله ممکن ده چې په دې هیواد کې د خانه جنګۍ مخه ونیول شي. د دې موخې ترلاسه کولو لپاره درېمه خبره مهمه ده چې د افغان حکومت سره د پاکستان او هند لپاره د سیاسي رول جوړ کړل شي او د دې لپاره ضروری ده چې 4 لاره خپل کړل شي او په دې هیواد کې د امریکا تعمیري شتون ته دوام ورکړل شي. مجللی کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2008 کال کې ژمنه کړې وه چې د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه لومړی ترجیح ده او دا جنگ به دوی ګټي. مجللی کې ولسمشر اوباما باید خپل وعده پوره کړي او دا ناوخته هم نه دی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، اټکل کیږي چې د اوکراین په ختیځ کې ناکراری نور هم زیاته شي. دا په تاسې حال کې ده چې دولتي ځواکونه د روسي پلوه سخت دریځو وسلوالو پر ضد د تروریزم ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. په تیرو 2 کې د اوکراین په ختیځ کې څه باندې 50 کسان وژل شوي دي. صالح محمد صالح نور جزئیات لري.
د اوکراین په ختیځ کې د ناکراریو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو وسلوالو پر ضد د دولتي ځواکونو عملیات روان دي. دغو وسلوالو د اوکراین په ختیځو ښارونو کې یو لړ دولتي ودانۍ نیولې دي. پرون شنبه له ناکرار ښار سلوویانسک نه بهر چې دولتي ځواکونو محاصره کړې د شخړو راپورونه ورکول سوي دي. په نږدې ښار کراماتورسک کې پرون دولتي سرتیرو د امنیتي خدماتو د ادارې او د یو تلویزیون ودانۍ چې یاغیانو نیولې وې په خپل ولکه کې راوستلې. په همدې حال کې په لوهانسک کې بیا روسیې پلوه بلتون غوښتونکو د جلب او جذب پر یوه محلي پوځي مرکز برید وکړ. د اوکراین له ماریوپول او کونستین تنیفسکا شرګوټو څخه هم د ډزو راپورونه ورکول سوي دي. ویل کېږي چې د دې هیواد په ختیځ کې په دوو ورځو کې څه باندې 50 کسان وژل سوي دي. زیات کسان د جمعې په ورځ د جنوب په بندري ښار اودیسا کې د اور لګیدنې په پیښه کې ووژل سول. ظاهرا دغه اور د اورشیندونکو بمونو په وسیله بل سو چې یوې ودانۍ ته دننه وغورځول سول. خلک په لارو او کوڅو کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو او کیف پلوه مظاهره چنو ترمنځ د جګړې له بیرې دې ودانۍ ته دننه ورغلی وه. د فبروري میاشت راهیسې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کیږي. هغه وخت په کیف کې تر اتیا زیات کسان د هغه وخت د ولسمشر ویکتور یانکوویچ پر ضد د مظاهرو پر مهال وژل سوي وه. په همدې حال کې د روسیې د حکومت یو ویاند ویل که چیرې اوکراین د می میاشتې پر 15مه د ولسمشري انتخابات کوي دا به ډیر بې معنا اقدام وي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین پر وضعیت ټلیفوني خبرې وکړې. کیری خبرداری ورکړ که چیرې روسیا د بلتون غوښتونکو ملاتړ ته ادامه ورکوي نور بندیزونه به ورباندې ولګول سي. بل خبر دا دی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان و پوځي څارونکي پرون د جرمني پلازمېنې برلین ته ورسېدل. په اوکراین کې روسي پلوه بلتون غوښتونکو د اپریل پر 15مه دغه څارونکي په سلوویانسک کې نیولې وه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
اوریدونکو د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په مشرقي ولایتونو کې هم د پولیو یا ګزرن د مخنیوي په خاطر د واکسینو د تطبیق درې ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې بعد افغانستان په شرقي زون کې 9.5 لکو هغو ماشومانو ته د واکسین 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. له جلال آباد پرې د باز محمد عابد دا رپورټ وو.
د پولیو یا ګزرن په ضد د واکسینو دا کمپاین چې د یک شنبه په ورځ پیل شو د سیشن به تر ورځې پورې به دوام وکړي. په دې کمپاین کې به په ننګرهار، سربیره، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 9.5 لکو پورې هغه ماشومانو ته د پولیو په ضد 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د روان میلادي کال رئیس په شرقي زون کې د ګوزن 4 نوي پیښې ثبت شوې دي. دی وایي
د 9.5 لکو په شاوخوا کې ماشومان به د 6000 رضاکاران له خونه په دغه مشرقي حوزه کې واکسین کیږي. ټول افغانستان کې د 2016 کال کې 4 مثبت واقعې لرو. سبا د وخت نه دغه واقعیت یو د ننګرهار په ولایت کې ده، 2 د لغمان په ولایت کې دي، یو هم د کونړ په ولایت کې ده.
د واکسینو د کمپاین افتتاح د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال یوې ماشومې نجلۍ ته د 2 څاڅکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په ولسونو غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د پولیو د واکسین وسنه دور په خر سره به پیل شو. دا به 3 ورځې دوام کوي. من د ټولو حکومتی چارواکو نه او سپینګیرو مشراو نو علماء کرامو د معرف منصبین نه اله داده چې دغه واکسین په تطبیق کې پوره همکاري وکړي تر څو هیڅ ماشوم دغه واکسین د استعمال نه پاتې نشي.
یو تن چې خپل ماشومان د واکسینو د تطبیق لپاره راوستي وو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
زمانم الله تعالی دې نړیوال خپلات شیدن کایما د دې ویل چې دا خپل فال جو ویروسي ناروغي ده او نه علاج ده. زغوارم چې خپل ماشومان همیشته پاره جوړ او سالم وي. دا کمپاین په دوره کې ورته واکسین تطبیق هم شوهن لا ماشومان مې روغ رمټ او سالم ژوند کوي. هله منم چې ټول افغانان خپل ماشومان ته د کمپاین په دوره کې ګوزنګ په مقابل کې واکسین تطبیق تر څو زموږ ماشومان په سیر د ټول افغان ماشومان ساتمند او جوړ او روغ وي.
د ننګرهار د روغتیا ریاست چارو کی وایي چې دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې به واکسین تطبیق شي. یوازې د لالپوري سرحدي ولسوالۍ کې د مچ او میګي پونوم 2 کلو کې وسلوال طالبان د واکسینو د تطبیق ممانیت کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
اوریدونکو د نومیالی پښتون مفکر، شاعر، ونزورګر غنی خان په یاد کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې کلنی تقریبات روان دي. د سیمیزو چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي چې د غنی خان کار او فلسفه چون د ورپکیتوب د مفکورې ضد ده، نو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او همداراز د پاکستان مرکزی حکومت د غنی خان د کار د ستاینې په موخه باید د دغو لمانځغونډو ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره زما له همکار اسرار عالم مومند سره په یوه مرکه کې وکړه چې اورېدو ته تاسو را بولم.
د کم کم مفکوره دلته د زور په ذریعه نافذ کړی شوې ده. د کړی شوې بلا کلونو نه د هغه عالمي قوتونه دي، که دننه قوتونه دي، که د سیمې قوتونه دي، که په خپله د دننه سماج کې د یافته طبقې مفادات دي، د هغې د وجې نه دغه ټول د غنی خان د اظهار دغه یره چونکې ماتوي، دغه لاشعوري یره چونکې ماتوي. او چونکې انسانیت سره خلق تړي، کائنات سره خلق تړي، مینې سره خلق تړي، د هغې د وجې نه زما خیال داسې راځي چې ټول خلق ورسره ځان تړلی شي. او د هغې د وجې نه د دغه یره ماتولو دپاره یې چې کوم فوکل پوینټ معلوم کړه، یا چې کومه نقطه مرکزی نقطه معلومه کا، هغه مرکزی نقطه د غنی خان کو کاغذ د تصویر په شکل کې او کاغذ د نظم په شکل کې او د مجسمه په شکل کې او کاغذ د انزور په شکل کې او د ما خیال دا دی د غنی خان دی تلکلنی تقریبا سره شان مخې تلل.
لکه څنګه چې خادم سپتا سویل چې د غنی خان مفکوره د ترګری او سغدریزی زدا نو څوای چې څنګه د پاکستان حکومت کولای شي چې د غنی خان په یاد کې د روانو تقریباتو ملاتړ وکړي او د ترګری او سغدریزی زد سوچ او مفکوره ته وده ورکړي.
کولی چې د ستکنه چې د وفاقي حکومت سره اداري دي، مثلا دلته وفاقي حکومت سره اکاډمي ادبيات، اکاډمي ادبيات د سکولې شي چې د غنی خان سرساله یا غنی خان دی کرریز ایڈیشن دی مانزه د پارا په مختلف صوبو کې مختلف خانو کې وکلو کې مرسته وکي، او په هغه باندې کتابونه چاپ کی، په هغه پوسټر چاپ کی، په هغه داسې سیزونه چاپ کی، یا په هغه داسې پروګرامونو کې په سرکاري ټیلی ویژن باندې کې، په سرکاري ریډیو باندې کې، چې هغه او هغه په مختلفو ژبو کې سمدستي وژباړل شي هغه ټول کرنه. نو زما خیال دا دی چې ټول خلک د پاکستان عمومي خلک ورسره ځان تړلی شي، یو خدا کار کېدی شي. دویم دا چې کوم دلته د صوبایي حکومت د کلتور محکمه ده، په کار دا دی چې هغه راویښ شي او دې ته وګوري چې که فرض کړه دغه مفکوره ماتول غواړي، که ماتول غواړي، که خواهش وي چې ماته کړو، او که خواهش وي چې د دې مفکورې په ضد یا د دې مفکورې په متبادل یو بل مفکوره ودرو، نو زما خیال هغې لپاره یو ډېره لویه موقع ده. بیا هغه خلک چې د مختلفو تنظیمونو په شکل کې، د عالمي تنظیمونو په شکل کې، د انساني حقونو لپاره کار کوي، یا د تخلیق لپاره کار کوي، یا د اظهار د ازادۍ لپاره کار کوي، یا د صحافت د ازادۍ لپاره کار کوي، یا د تخلیق د ازادۍ لپاره کار کوي، موسیقۍ د ازادۍ لپاره کار کوي، د هغه د پر ډیره لویه موقع ده چې هغه راغون شي، او په مختلفو شکلونو کې د پاکستان خوشا کې، د پاکستان په مختلفو علاقو کې، په مختلفو منطقو کې، په خصوصا پښتونخوا کې، ځای په ځای په دې پروګرامونه، یا په دې سیمینارونه، یا په دې هغه ټول عملونه وکړي، کوم عملونه چې دغه مفکره په کې بوزي. بیا څلورمه خبره ده، ډېره زیاته مهمه کېدی شي چې د غنی خان په نوم یو ټکټ جاری کړی شي، یو سرکاري ټکټ جاری کړی شي، څنګه چې په نورو ټولو ملکونو کې کېږي، د لویو تخلیق کارانو مفکرینو په حواله. نو هغه به په دې خلک مجبور کړي چې وګوري چې غنی خان څه وایي، غنی خان څوک، غنی خان به څه کول، ولې به کول. نو ما ته ښکاري چې هغې سره به یو داسې تحریک شروع شي چې یو متبادل مفکوره مخې ته راشي.
د چارو له شنونکي ډاکټر خادم حسین سره مو زما د همکار اسرار عالم مومند مرکه اورېده.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه مشملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه د پردې اورې راه نمونه را
د پښتنو کلتور څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پر ورځ پاو کم سلور بجې او د خالی پر ورځ پاو کم دوه بجې.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ثقافت او سیلګرۍ محکمې د پېښور په تاریخي سیمه ګورګټلای کې یو کلتوري میله جوړ کړی چې پکې د پېښور د تاریخ او کلتور بیلابیل اړخونه ښودل شوي دي. په دغه اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د دغه ثقافتي دورزنه میله تابعیا کون کی د خیبر پختونخوا د ثقافت او سیلګری محکمه او چارواکی علی احمد مشال لیډو ته د میله د مقصد په خلول چې کوم هنرونه او کلتوري هلې ځلې په پیښور او په خیبر پختونخوا کې په ختمې دودي د هغه واپس را ژوندې کول او نوې کلته د هغه را مخته کول دي.
د میله مقصد چې هغه کم آرت چې ختمېږي لګیا د خلکو په نظر کې اهمیت ختمېږي یا خلک هغه طرف ته اوس ډېره توجه نه ورکوي، هغه آرت چې دوباره خلکو په منځ کې راوستل او هغې دپاره موږ ټول هم داسې کسانو ته سټالونه ورکړي دي چې هغوی هغې کې سټاک هم خرڅول شي، هغوی باندې هېڅ قسم کرایه هم نشته دوه درې ورځو پورې. خو دا ټول کسان داسې دي چې کوم مختلف آرټس کې دوی سپیشلایز کړې ده، لکه موږ سره کسان دي برونز والا، چارسدې جامو کارونو والا، سپلو والا او د مختلف قسمه جیولریز والا چې دوی په خپل لاس دا سیزونه جوړوي. ماشومانو دپاره هم بیل سیکشن پکې جوړ کړی.
همدغه میله کې د موسیقۍ د پخوانو او زړو آلاتو سټال لګونکي پرنس ماهر الله وایي چې د دوی سره په سونو کال زړو د موسیقۍ آلات او ورسره د هغه وخت د سندرغاړو د موسیقۍ ریکارډونه هم شته دي. یو زنانا ماګول چې دغه میله کې د جامو او صادرو سټال لګولې دی وایي چې دوی د تیرو څوارلسو کالو راسې په خپل کور کې په کپڑو او صادرونو د کړه کار کوي.
ما خو جی تقریبا څوارلس کال کېږي پنځلس چې ما دا کار شروع کړی بزنس. ما بیا کړي کارخانه او لګوله نور مشینري ما ټول په خپل اغستې وه. نو هغه باندې شکر الحمدلله زه مردانه صادرونه هم جوړوم، مردانی کړه کپڑه جوړوم او هغه ډېره زیاته خرجنه بلي او هغه ډېر استعمال خرابېږي نه. دا خو ډېره زیاته ضروري که دا ایگزیبیشن نه وي نو موږ خو چم نه پیژنو چې موږ روت ورته
دغه میلی له راغلی یو تن شکیل وحیدالله وایي چې دوی ترنا خپل ډیر خوند واخیستو ځکه چې د پیښور او بیا د پښتونخوا لپاره داسې تفریحي پروګرامونه ډیر ضروری دي.
د داسې ایونټو انعقاد خو یقینا چې دا یو خوشاین خبره د خاورې لپاره د دې د اوسیدونکو لپاره چې موږ د پښتونخوا د خاورې ته وګورو چې هر وخت بدامنی ده، هر وخت چې کوم بدبوی ده د بارودو په داسې حالاتو کې داسې پروګرام انعقاد یقینا دا یو خوشاین خبره ده. خو حالاتو ته لږ دا ګورو چې د ګرمۍ په موسم کې دا قسم پروگرام کیږي نو د دې کامیابۍ چانسز ډېر زیات کم وي. زه بیا دا وایم چې دا قسم پروگرامونه انعقاد هر میاشت کوم دغه ډېر زیات ضروري ده د خاورې لپاره ځکه چې خلک ټینس دي او یقینا خلکو ته یو ریلیف ملوي دي.
دغه کلتوري میله کې ګډون کوونکو او برخه اخیستونکو وینا وه چې په پیښور ښار او بیا په پښتونخوا صوبه کې داسې تفریحي پروګرامونه د نش برابر دي او باید حکومت نه یوازې داسې پروګرامونه بیا بیا وکړي بلکې د صوبې نورو ښارونو او برخو ته هم اغازوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د فاټا اولمپک اسوسیشن چارواکي وایي چې دوی د فاټا فوټبال انټرنیشنل لیګ ټورنمنت جوړولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي چې ټاکل شوې د روانې میاشتې په 12 نیټه د پیښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې شروع شي. فرحات شنوارې پر رپورټ راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسیشن د دفتر نه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دوی د فاټا انټرنیشنل فوټبال لیگ سیالۍ د پاره خپل تیاری مکمل کړی دی او دغه سیالۍ به د مئی په 12 نیټه د پیښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې پیلېږي او په دې کې به د افغانستان، نیپال، بنگلاديش او د پاکستان ایئر فورس په ګډون د قبایلي سیمې فوټبال ټیمونه هم برخه اخلي. دغه انټرنیشنل فوټبال سیالیو کې د برخه اخیستو د پاره د فاټا ټیم لوبغاړو هم خپل تیاری پیل کړی دی. قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د فاټا ټیم یو لوبغاړی سیف الله په دې سیالیو کې د برخه اخیستو په هکله مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نو موږ ډیر خوشحاله یو چې انټرنیشنل پلیرانو سره موږ لوب وکړو او مخکې چې دی کنه ځان انټروډیوس کړو او دا غپسې خلک بار زی ډیر کوشش کوي خو موږ لدل تخوی پاک را وستو. ان شاء الله دې سره به موږ مورال نورم ډیر بولند شي. موږ خو ډیره خواري کړې د خپل باندې درې څلور میاشتې نه لګیا یو. ان شاء الله کې لیگ سیستم نو په درې څلور مې چوکې خو ان شاء الله دوه درې مې چې ان شاء الله چې ګټو.
د خیبر جنسې د فوټبال یو لوبغاړی مبین وای
او د فاټې ټیم کې زه سره ښه وای ما موږ په دې باندې ډیر خوشاله یو. ان شاء الله زه به بهرپور کوشش کړم چې زه په هر میچ کې یو گول دوه خامہ خو کړم. زه خپل لیفټ آوټ ما او پریکټس خو موږ دا سیم کا اوسمن شوټی کړای او دا مونږ کوشش ته چې مونږ خپل ټیم چې دا فائنل ته ورسو مونږ فائنل را دم چې فائنل به ان شاء الله چې ګټو مونږ دو سره میچونه وکړو نو مونږ فوټبال به ډیر مخکې شي.
او د فاټا په ټیم کې منتخب شو یو بل لوبغاړی نواب ګل وای
او ډیر خوشاله ځکه چې خلک بار دي انټرنیشنل لا او دا مونږ له مکر اغلی دلته انټرنیشنل فوټبال لیگ نو مونږ ډیر خوشاله او ان شاء الله مونږ بلوب کې کړو. زما خپل میډ فیلډ دی سنټر باندې دا مې اراده چې اول خو ګول وکړم او کنی ډیرو خلکو کې جذبه خو بس داسې چې څوک خپل خواري او محنت کنه هغه کې وشو او څوک چې
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکو وویل چې دا اول ځل دا چې د قبایلی سیمو د لوبو یو اتحادیه د فوټبال دومره لویه سیالي را جوړوي او دې سره به په ګډ د نړۍ کې د قبایلی سیمو یو ښه تصویر وړاندې شي. فرحات مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
اور دن کو دا خیبر پختونخوا د 400 په شبقدر او کوزا محمد ایجنسی کې د لوکاټو شاوخوا یو نیم سل باغونه دي چې په هر یو باغ کې لکتر لگا اته تنه مزدوران کار کوي. دا محل چې دغه باغونو لوکاټ پخ شوی پسې به زمون خبريال شانواز ترگزی پر دا یو رپورت را لګل.
په شوقدر او کوزا محمد ایجنسی کې د لوکاټو په لګو زیات یو نیم سل باغونو کې د میوي شوکا شروع شوه چې باغوانان وای هغه د لوکاټو میوه په خور ته وړي چې له هغه ځای هم دا میوه پنجاب او افغانستان ته وړل شي. په یو باغ کې لګو زیات اته مزدوران په کار بوخت وي نو د شوقدر په مټه سرک کرلی شي. په یو باغ کې مو د یو مزدور سره خبرې وکړې او ورنمو د هغه د روزانه مزدورۍ په اړه وو پوښتل.
حامسه زه به کې کوټې دم تلم سواد ته به خوشاله کو کې دلته چې روزه راشي بس بیا کوټې ته لاړم دلته کې ډیره ګرمي بس 500 روپیه ورځ دی دغه شوکا چې جمع راشي بیا راشي کې مو کې حد مشین بیا ټاټ کې کو.
صبغت الله خان یو باغ په ټیکا خسته او وای چې دا ځلې مزدوري کمه ده او لوکاټ ارزانه دي نو دا والی
لکه مسله دا چې افغانستان کې حالات خو نو د دې نه مال سپلای کیږي افغانستان ته لکه موږ نه چې کم خلک لري لاغي افغانستان ته وړي ایران ته وړي نو چې دا بارډر صحیح وي او دی باندې دا محفوظ وي او دی کاروباري خلکو ته دا کولو وي نو دې خو دې باندې ډېر غټ اثر ورته.
اویا کلن عبدالقادر خان وویل چې د سلویختو کالونو راهسې باغوانی کوي خو په دې مزدوری ډیر خوشاله دی.
تنخواه په تنخواه ورکوي حکومت په تنخواه ورکوي نو هغه ویل چې وروټه نه ورکوي موږ چې وروټه هم ورکو کو نسوار کوي نسوار ولا راځي نه خیره کور ته ځان سره وړي میوه مو یوسي نو کو بازار خي خو فایده وشي د بیپاری او کنه بازار خني نو خرچې زیات دي تاوان کراش.
او په داسې باغونو کې مزدوران څه مشکل هم لري او یا نه؟ وزیر محمد نومي ځوان وویل
خاره خو بس پي شمارانو به هم حالېږي په خرمانو لچو کې ډیر زیات دي د لوکاټو کې خاره ني شلدالو کې دا پشم ډيري هغه شلدالو کې دوي موي کار نه کوي هغه کې پشمي او پښوګي جره دا په لچو خرماني کې
په شوقدر کې د شنو میوه روزګار کونکي وای چې د دې سبي لوکاټ چونڅه امونه او سرام لوکان د پیښور په منډي کې ډیر مشهور دي او دا ځکه چې په سیمه کې د سواد د سین په غاړه باندې باغونه کرل کیږي چې اوبورته ډیر ملاويږي او میوه خوګوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو شوقدر.
اوریدن کور دې رپورت سره د خبرونه د پای شبوتا ورسیدو د مجید بابر نه د خبرونو لنډي سور
نن په ټول افغانستان کې د بدخشان د ورستۍ طبي پیښې له کبله ملي ماتم دی. په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې به د افغانستان په سفارتخانو افغان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. جمهور ریاست وایي په دې پیښه کې ښایي شاوخوا 300 کسان مړه شوي وي ولې چارواکي یره سرګندوي دغه شمېر زیاتېدی هم شي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د څه باندې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. په کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې وو کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه پیښې د ښار په پاکستان بازار سایډ ټاون او رنګي ټاون او قصبه کارونه په سیمه کې مخې ته راغلي دي. د طالبانو مذاکراتي کمیټي وایي که چېرې په ملک کې پوځي عملیات پیل شي نو دغه خانه جنگي پیدا کولی شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې نن په اسلام آباد کې د خارجه وزارت په ودانۍ کې په منځني ختیځ هیوادونو کې دغه هیواد ټاکل شو سفیرانو درې ودانۍ غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې به د منځني ختیځ هیوادونو سره د پاکستان د تعلقاتو جایزه اخیستل کیږي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي اداره ایس پی آر وایي چې نن غرمه په حکم 12 بجې په باجوړ خبیلی سیمه کې د افغانستان له لوري ګولهبارۍ کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. تر دا مهال افغانستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د قرمې خبیلی سیمې پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه ایجنسۍ د میرو کاسي سیمې نه د ځایي ولس په اطلاع امنیتي سرتیرو د چاڼیزو عملیاتو وروسته په ځمکه کې خښ 15 بمونه ناکاره کړي دي. هند دغه هیواد په شمال مشرقي ریاست آسام کې د دریو ورځو د تشدد د هغو پیښو نه پس چې پکې دیرش مسلمانان ووژل شو پوځي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د سارونکو یوه ډله وایي چې د شام په شرقي برخو کې د مخالف اسلام پالو یاغي ډلو ترمنځ د څلورو ورځو په نښتو کې څه دوه شپېته کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو د خبرونو له دلنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په هم دې موجونو د ډیوا رادیو خبرونه ووري او ورسره ما هارون باچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار عبدالجبار بریال ته اجازه ترا کوي د لوی الله پامان.